ازادي رادیو دغه خبری ساعت ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په افغانستان کې د ماپښین څلور بجې شوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پاکستان په وړاندې د خپل حکومت پر دریځ او سیاست خبرې وکړې.
موږ د سولې امید درلود، خو د پاکستان په قلمرو کې زموږ په خلاف د جنګ اعلان کیږي. دا په حقیقت کې له یو ګاونډي ملت هوا هیواد سره څرګنده دښمني ده.
د ولسمشر د څرګندونو په اړه د کارپوهانو سره هم خبرې کوو، نور مسایل هم څېړو او ستاسو نظرونه هم خپرو. د افغانستان په اړه خبرونه وروسته خپریږي چې ناجیه ساپیل ولی په پیل کې به له فریبا ظاهر څخه واورو چې په نړۍ کې مهم خبرونه نن څه دي.
مننه سلام صاحب، په نړۍ کې مهم خبرونه خو دا دی. لمړی دا د ترکیه پیښه ده چې د ترکیه په جنوب ختیځ کې په یو موټر بم چاودنه کې څلور پولیس افسران وژل شوی دي، او دغه راز نور خبرونه هم سته. او یو مسله بل ده چې د واشنگتن پوسټ خبریال چې د جاسوسۍ په تور په ایران کې نیول شوی دی، د محکمې په څلورم استماعي غونډه کې هم حاضر شوی دی.
ډیره مننه. تفصیل وروسته. اوس له ناجیه ساپی نه د افغانستان خبرونه اوري.
په پیل کې د مهمه خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر وایي چې پاکستان ورسره ژمنه کړې چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره به یو عملي پلان جوړ شي. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په دروازه کې د موټر بم چاودنې له امله شلو تنو ته مرګ ژوبله وختې. او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې 15 پاکستاني غړي نیولې دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په ټلیفوني خبرو کې ورسره ژمنه کړې چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره به یو عملي پلان جوړ کړي. ښاغلی غنی نن د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې په دې اړه به یو پلاوی د پنجشنبې په ورځ پاکستان ته سفر وکړي او د دې پلان د عملي کېدو په لارو چارو به خبرې وشي. ښاغلی غنی همدارنګه وویل چې موږ د سولې امید درلود، خو پاکستان په قلمرو کې د افغانانو په خلاف د محل د جګړې اعلان کړي.
موږ د سولې امید درلود، خو د پاکستان په قلمرو کې زموږ په خلاف د جنګ اعلان کیږي. دا په حقیقت کې له یو ګاونډي ملت هوا هیواد سره څرګنده دښمني ده.
ولسمشر همدارنګه په ټینګار سره ویل کله چې افغانان وژل کیږي نو له پاکستان سره د افغانانو اړیکې به معنا ونه لري. د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر په دروازه کې موټر بم حملې 15 تنه وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی د سرګندونې نن د پیښې په سیمه کې خبري اعلان وکړي. حمله د غرمې 12 بجې د هوایي ډګر په دروازه کې وشوه، او د هوایي ډګر قومندان وایي حمله کوونکي هوډ درلود چې موټر هوایي ډګر ته داخل کړي. د حملې مسؤلیت طالبان واخیستی او ویلي دي چې هدف یې په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو کاروان و. د افغانستان دفاع وزارت وایي چین د نورو هیوادونو لکه هند، روسیې او امریکا په څیر له افغانستان سره په پوځي برخه کې مرسته کوي. د خبرې د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړي. د چین سفیر تیره ورځ د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په خبرو کې وویل چې هیواد چمتو دی تر څو له افغانستان سره د درنو پوځي تجهیزاتو مرسته وکړي. او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې 15 پاکستانی غړي نیولې دي. ملي امنیت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې دې ډلې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې تروریستي فعالیتونه ترسره کول. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د آذربایجان پولیسو هغه څو تنه مشکوک کسان نیولې چې یو خبریال وهلې ډبولی و. دغه خبریال وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د آذربایجان رسنیو د باکو د پولیسو له قوله ویلي چې یو مشکوک نیول سوی کس ایلسان اسماعیلوف دی. هغه د یو مشهور فوټبال لوبغاړي جاوید حسینوف له نږدې خپلوانو دی. دیش کلن خبریال رسم علیوف پرون د اگست پر نهمه د باکو په ورختون کې ورسته لا غسا ورکړي چې یو ورځ وړاندې سخت وهل سوی وو. علیوف په ورختون کې وویل چې د حسینوف د پلویانو لخوا وهل سوی او په دې توګه د هغه څخه غچ اخیستی چې دغه خبریال پر خپله فیسبوک پاڼه کې پر حسینوف انتقاد کړی وو. د ترکیه په جنوب ختیځ کې په موټر بم چاودنه کې څلور پولیس افسران ووژل سوه. ترکیه رسنیو د امنیتي مسؤلینو له قوله ویلي چې دا پیښه نن په سیلوپی ښار کې سوې ده، چیرې چې پولیس له تېرو څو ورځو راهیسې له کورد ملیشو سره جنګیږي. ویل کېږي په دې پیښه کې یو بل افسر سخت ټپي سوی دی. په همدې حال کې یو پولیس افسر او دوه برید کوونکي د پولیسو پر یوې پوستې د برید پر مهال په استانبول کې وژل سوي دي. په یوه بله پیښه کې بیا هم په استانبول کې دوه برید کوونکو د امریکا پر قونسلګرۍ ډزې وکړې. یو برید کوونکي چې ښځه وه د پولیسو لخوا ټپي او وروسته ونیول سوه. تر اوسه د استانبول د بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی. په بیلاروس کې د حکومت دوه مخالفو کاندیدانو ویلي چې د اکتوبر د 11 نیټې ولسمشري انتخاباتو کې د درېدو لپاره یې کافي لاسلیکونه ترلاسه کړي دي. د بیلاروسي اقتصاد پوه ویکتور تیارشانکا او د لیبرال دیموکرات ګوند مشر سیارهی هایدوکوویچ پلویان وایي چې دوی د هر کاندید لپاره سلسل زره لاسلیکونه راټول کړي چې په انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره ضروري دي. د بیلاروس اوسنی ولسمشر الکساندر لوکاشینکا چې له 1994 کال راهیسې واکمندی او اوس د واکمنۍ څلورم دور دی، لومړنی کاندید و چې د سلو زرو لاسلیکونو معیار یې پوره کړ. د هغه پلویان وایي چې دوی د خپل کاندید لپاره تر 1500 ډیر لاسلیکونه د دغه هیواد انتخابات لپاره ترلاسه کړي دي. د دغه هیواد انتخابات تر ډیره د دولت لخوا اداره کیږي. د بیلاروس د 2010 کال ولسمشري انتخابات او تر هغه وروسته په ټپه ولاړ حالت د جرمني، سویډن، پولند او چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا وغندل سو. دوی دغه ګام د یوه ډیموکراتیک حکومت رامنځته کېدو په برخه کې یو شاتګ بولي. او د واشنگتن پوست خبریال چې د جاسوسۍ په تور په ایران کې نیول سوی دی، د محکمې په څلورمه استیمایه غونډه کې حاضر سو. د ایران ایرنا رسمي خبری اژانس وایي یو انقلابي محکمې چې دغه ډول پیښه پر مخ وړي د جیسن رضایان قضیه پر مخ وړې ده. نوموړی د ایران او امریکا دواړو تابعیت لري. ټاکل سوی چې دا د محکمې تر حکم د مخه وروستۍ استیمایه غونډه وي. د خبرونو دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه او سم د افغانستان د څو لویو ښارونو هوا حالات.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د کابل اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه 14. په کندهار کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه 3. په مزار شریف ښار کې اسمان شین اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 3. په هرات کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 14. په جلال آباد، غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې اسمان شین اټکل سوی، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 15. په غزنی کې به د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 14 وي. په ګردیز کې هم د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 14 او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 8 اټکل سوی ده.
تاسی ازادي رادیو ته غوښی اسورزو د دې خبری سات د راپورونو برخه ته. د افغانستان ولسمشر نن د پاکستان په وړاندې د خپل حکومت پر دریز او سیاست خبري وکړي.
موږ د سولې امید درلود، خو د پاکستان په قلمرو کې زموږ په خلاف د جنگ اعلان کیږي. دا په حقیقت کې له یو ګاونډي ملت او هیواد سره څرګنده دښمني ده.
بلخوا د حکومت اجرایه رئیس وایي چې پاکستان په تیرو 10 میاشتو کې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې همکاري نه ده کړې. د کابل هوایي ډګر ته نږدې په نننۍ موټر بم حمله کې 15 کسان وژل سوي.
تقریبا په حدود یو ساعت کې مونږه وضعیت بند وساتلو، یعنی پروازونه او نشستونه بند شول. متبقین بیرته په نشستو ته اجازه ورکړله. ټولې تیاری راغلي، منظما خپل نشست اجرا کړ.
ځینې ځوانان د روغتیا له وزارت غواړي چې د ایډز ناروغي په وړاندې د مبارزې لپاره هر وخت خلکو ته کافي معلومات ورکړي.
د عامه روغتیا وزارت باید په ټولو روغتونونو کې یو خاص یونټ د ایچ آی وی لپاره جوړ کړي، ځینې اعلانونه جوړ کړي، د رادیو د لارې، د تلویزیونونو د لارې باید دا خپاره شي.
په هلمند کې څه باندې 2500 ښوونکو آزموینه ورکړه.
کم ما سره څوک ځي ناوا مرجا او ګرم سیر ده دا درې اصول درمست بسونه زه خاص غدري ول سوالي ته پراله.
په دې خبري ساعت کې تر 15 بجو پرې د دې ترڅنګ نور مسایل هم سیړو. لکه څنګه چې مو اوریدل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن واک ته له رسیدو وروسته د اول وار لپاره د پاکستان په وړاندې د افغانستان د سیاست په باب خبرې وکړې. دوی ویل چې په تیرو لسو میاشتو کې افغانستان له پاکستانه په عمل کې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې تمه درلوده، خو ولسمشر ویل چې د همکاري پر ځای په پاکستان کې میشتي ځینې وسله والې ډلې د جنگ پیغام ورکوي. ولسمشر دغه وینا وروسته له هغې وکړه چې په کابل کې تر وروستیو بریدونو وروسته د خلکو په منځ کې د پاکستان ضد احساسات زیات سوي دي. اسدالله لودین له کابل را سره په مستقیم تماس کړی. لودین صاحب، څه و د ولسمشر په خبرو کې نور نوي ټکي؟
ډیره مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. ولسمشر اشرف غنی په خپل تقریبا تفصیلی وینا کې په څو بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې چې زه غواړم په ترتیب سره په هر موضوع باندې یو څه رڼا واچوم اوریدونکو ته. ولسمشر د خپل خبرو په ترڅ کې د مولا عمر د مړینې مسلې ته اشاره وکړه. ویل چې د مولا عمر مړینه د افغانستان استخباراتي دستګاه تثبیت کړې وه. هغه ویل چې د مولا عمر د مړینې د خبر خپرېدل په دې معنی دی چې د افغانستان استخباراتي دستګاه پیاوړې شوې او دې دا هدف افغان حکومت ته ورکه چې کومه جګړه چې روانه و د مولا عمر په مشرۍ باندې هغه جګړه د بل چا لپاره وځکه چې مولا عمر عملاً د جګړې په ډګر کې نه و او هغه مخکې وفات شوی وو. ښاغلی غنی روسیو حملو ته هم اشاره وکړه او ویل چې په کابل ولایتونو کې د دې لپاره د وسلوالو مخالفینو حملو زور اخیستی چې د کسانو د جګړې په ډګر کې ماته خوړلې او اوس غواړي چې په دې ډول حملو سره د خلکو پام د ځان وړتیا ته ورواړوي. ښاغلی غنی له د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره د خپل ټلیفوني خبرو ته هم اشاره وکړه او ویل چې له تیر شپه یا تیر ماښام له نواز شریف سره خبرې کړې او له هغه څخه غوښتي چې د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي. ښاغلی غنی ویل چې نواز شریف ورته ژمنه ورکړي چې د تروریزم په وړاندې د مقابلې لپاره به یو عملی پلان جوړوي او ښاغلی غنی ویل چې راتلونکي پنځشنبه به د افغانستان څخه یو پلاوی ځي پاکستان ته او هلته به له پاکستانی چارواکو سره په دې خبرې کوي چې د تروریزم د مبارزې دغه کوم پلان چې جوړیږي دا څنګه عملي شي او د عملي کېدو څرنګوالی به څه وي. ښاغلی غنی ویل چې موږ له پاکستان څخه هیله درلوده چې موږ سره سوله وکړي، خو ویل چې دغه سوله بالاخره په ناهیلي تبدیله شوه او هماغه و چې له هغه هیواد د افغانستان په وړاندې د جنگ اعلان وشو د طالبانو لخوا. خدای چې د ښاغلی غنی د خبرې یوه برخه وورو.
موږ د سولې امید درلود، خو د پاکستان په قلمرو کې زموږ په خلاف د جنگ اعلان کیږي. دا په حقیقت کې له یو ګاونډي ملت او هیواد سره څرګنده دښمنی ده. زه د پاکستان له ملت او دولت څخه پوښتنه کوم، ځکه فرضاً یوه ډله دغسې یو قتل عام چې د کابل په شاه شهید کې وشو په اسلام آباد کې ترسره کړی او دغه ډله د افغانستان په خاوره کې پناهګاه ولري، ستاسې عکس العمل به څه وي؟ آیا بیا به موږ ته د دوستانو په سترګه ګورئ که د دښمنانو؟
ولسمشر غنی په انتقاد سره وویل چې لا هم د وسلوالو مخالفینو او نورو ترهګرو چې په افغانستان کې حمله کوي زالې او د تمویل سرچینې په پاکستان کې دي او دوی لا هم غلطه غونډه جوړوي. ولسمشر غنی ویل چې وروستۍ حمله چې په کابل کې وشوې افغان حکومت ته د عطف یو ټکی دی، خو جزئیات ورنه کړ چې دوی به څه رقم پیغام اخلي له دې وروستۍ حمله نه. ولسمشر ویل چې دا مهال د افغانستان د فابریکو امکانات او نور اکثره بودیجه په دفاعي حالت کې مصرفيږي او خدای چې نور باید څول لپاره کار وشي. ښاغلی غنی ویل چې حمله د دې لپاره زیات شوې چې د سولې ضد یو شمیر کړي غواړي چې د سولې هڅې سبوتاژ کړي یا له ستونزو سره مخ کړي، خو ښاغلی غنی ویل چې وروستۍ حمله او د تورته نورې حمله به هیڅکله هم افغان حکومت د سولې له هدف څخه راوونه ګرځوي. خدای چې په دې برخه کې هم د ښاغلی غنی لاندې خبرې وورو.
څه کله هم سولې ته امید زیات شي، د سولې په مخالفانو اور بل شي او بیا نو وحشیانه عملاتو ته زور ورکړي، خو دغسې عملې با موږ نه د سولې مقدس مقصد منصرف کړي او نه به مو دې ته وهڅوي چې جګړه مارو او شرپسندو ته امتیاز ورکړو. موږ به سوله له هغه چا سره کوو چې د انسانیت، اسلامیت او افغانیت په معنا پوهیږي او د خپل وطن د پردو ګټو لپاره نه لنګوي.
ښاغلی غنی د خپلو خبرو په پای کې له پاکستان سره په اړیکو یو ځل بیا رڼا واچوله او ویل چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو بنسټ د ملي ګټو پر بنا او دغه راز د افغانستان د ولس د خوندیتوب پر بنا باندې ایجادیږي، او ویل کله چې افغانان وژل کیږي او د افغانانو ژوند مسؤول نه وي بیا نو د افغانستان او پاکستان اړیکې هیڅ معنا نه لري.
د پاکستان سره زموږ د روابطو معیار د افغانستان ملي ګټې او د هغوی پر اس کې د افغانستان د خلکو ژوند مسؤلیت دی. که زموږ خلک وژل کیږي، روابط معنا او محتوا له لاسه ورکوي چې امید دی داسې ونشي.
ښاغلی غنی وویل چې له دې وروسته به د افغانستان د سولې ابتکار په خپل لاس کې اخلي او له هغو کسانو سره به سوله کوي چې دوی د پردیو په اشاره د افغانستان ورانی نه غواړي او دوی غواړي چې نور د پردیو له منګولو څخه راوځي او د افغانستان په درد باندې دردیږي. بل سالی صاحب
ډیره مننه. اسدالله لودین و په کابل کې چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نننیو څرګندونو په اړه تاسو ته معلومات درکول. ښاغلی غنی وویل چې په تیرو لسو میاشتو کې افغانستان له پاکستان په عمل کې د زم په وړاندې د مبارزې تمه درلوده، خو ولسمشر زیاته کړه چې د همکاري پر ځای په پاکستان کې میشتې ځینې وسلوالې ډلې د جنگ پیغام ورکوي. ښاغلی غنی وویل چې تېره شپه د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او لوی درستیز راحیل شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړې دي. پر دې څرګندونو باندې یو بحث تر تلرو د ولسي جرګې د کورونی امنیت غړي حاجي صالح محمد صالح او د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه حاج اجمل هوډمن را سره له کابل په مستقیم تماس کې دی. هوډمن صاحب، که لومړی تاسو ته راسو، څنګه د افغان حکومت په دریس کې یو دم بدلون راغی او هغه خوشبینی چې مخکې موجوده وه په بدبینی باندې اوړي؟
زه فکر کوم چې د سولې لپاره هغه کوم امیدونه پیدا شوي او یو ځل بیا ځلې د افغانستان حکومت استازو په دې خبرو کې برخه هم اخیستې وه، او کله چې د ملا عمر د مارک خبره راووتله له دې داسې برداشت وشو لکه د پاکستان حکومت مخکې له مخکې په دې هکله خبر و، اما د سولې یوه کاذبه پروسه یې په لاره باندې اچولې وه، او په دې توګه باندې د افغانستان حکومت ته یو ډول لکه په یو داسې وعده ورکوله چې هغه هېڅکله نه عملي کېدله. نو بیا د ملا عمر د مارک د خبر د راوتو سره جوخت دا څو پېښې وشولې. له دې نه ښکارېږي چې د سولې په نوم کې کومه پروسه د پاکستان لخوا نه چل او دوکه باندې په لاره کې وشوې وه دا یو واقعي پروسه نه وه، او یوازې د افغانستان د حکومت د مشروطه ساتلو په خاطر باندې او په دې خاطر باندې چې ظاهرا د افغانستان حکومت ته د انکار په منلو سره د افغانستان حکومت دې ته مایل کړي چې هغه د استخباراتي همکاري تړون لاسلیک کړي. په هغه وخت کې چې د استخباراتي همکاري تړون پاتې کوم مخالفتونه په افغانستان کې راپورته شول، هغه وخت کې د دې تړون د مخالفینو استغلال الحمد لله چې پاکستان په دې کې رښتینی نه ده، اما وروستیو پیښو دا ثابته کړه چې پاکستان یوازې غوښتل چې د ظاهرا د یو انکار په کولو سره یا افغانستان ته لکه خودم چې غنې مونږ د سولې په خبرو اترو کې تاسو سره مرسته کوي د افغانستان حکومت دې ته حاصل دي سره یو هغه نه راغې د سفارتي اړیکو تړون لاسلیک کړي.
بل
په ډول باندې افغانستان پرې نه کړي چې له هندوستان سره د پاکستان د توافق خلاف
بله. اوډمن صاحب تاسو ته وروسته هم راځو. اوکې ژوندی اوسې، مننه. تاسو ته وروسته هم راځو. صالح صاحب تاسو هم را سره په لاین کې یاست. افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې په وروستیو دوو کلونو کې د طالبانو په جامه کې جګړه لکه څنګه چې هوډمن صاحب یادونه وکړه د ځینو نورو کړیو لخوا رهبري کېدله. په داسې حال کې د طالبانو مشر اصلا ژوندی هم نه و. دغه غږ به واورو.
په سیاسي ډګر کې یو مهم تحول دا و چې دا معلومه شوه چې ملا عمر ژوندی نه دی. دا زموږ اطلاعاتي دستگاه
چې د مولا عمر مړینه یې تثبیت کړه او تصویر یې افشا کړه. دغه پیښه که له یوې خوا د افغانستان د استخباراتي دستګاه قوت او پخپل کار کې پختگی ښیي، له بلې خوا یې هغه حقیقت یو ځل بیا ثابت کړ چې په افغانستان کې د بل چا لپاره جګړه روانه ده او هغه څوک چې امیرالمومنین بلل کېږي او په ظاهره جګړه د ده لپاره او د ده په قمانده ده هیڅ موجود وجود نه لري.
نو سالی صاحب، هغه طالبان چې د خپل مشر په نه موجودیت کې جنګېدل، د چا لپاره او په کوم هدف جنګېدل؟ ستاسو نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو وګورئ، دا نوې خبره هم نه ده. د افغانستان د طالبانو د حکومت نه وروسته، یا د هغې د سقوط نه وروسته کومه جګړه چې روانه ده، دا ساده جګړه هم نه ده او دا ډېره قوي جګړه ده. د ناټو سره 14 کاله جنګېدل او بیا د یو حکومت سره چې هغه د ولس په حمایت جوړ شوی دی سره جنګېدل، دا د عادي طالبانو او دا د دغه خلکو کار نه و. په دې معیار سړی پوهېږي او دا اوس ژوته شو، ټولې دنیا هم په دې نه پوهېږي او مخکې نه هم پوهېدل. د طالبانو مشر ملا محمود عمر چې مور و، د ده وجود نه بغیر دوه کاله جنګ کونه دا خو د ټولو خبره نه وه. نو د دې نه مخکې هم هغسې صلاحیتونه چې د خلکو فکر دا و چې دا به د دې په لاس کې وي، دا جګړه پردی ده او د بل چا په دې کې لاس دی. ځکه دغسې جګړه چې د ناټو سره 14 کاله جګړې ته دوام ورکول او ورځ په ورځ قوي کېدل، ښه امکانات برابرول، په دې مخکې نه هم موږ پوهېدلو چې جګړه پردی ده او اهداف هم پکې پردي دي. ولې زموږ د حکومت دپاره په کار داده چې موږ څه مسؤلیت لرو دغه جګړې په مقابل کې، د خپل ولس او د خاورې په مقابل کې. ولې زه وایم چې زموږ دپاره هم ډېره شرم خبره ده چې موږ دوه کاله وروسته یا دوه نیم کاله وروسته په دې پوهېږو چې ملا محمود عمر وژل شوی دی او جګړه بالکل هوا او یا بل چا شروع کړله. پکار دی چې زموږ کشفي ارګانونو دا قوت بالا تثبیت کړي او خلکو ته به یو ښه ظرفیت په شکل معلوم شوی وی چې کله د ملا محمود عمر مرګ شوی وی یا دا د منځه تړی وی، د هغې نه وروسته استخباراتي یا کشفي ارګانونو خوا نه افشا شوی وی. ولې متاسفانه دوه کاله کېږي چې دغه د منځه تللی، ولې بیا هم د پاکستان او یا د افغانستان په منځ کې سوله کونه او تګ و راتګ او د دې ګروپونو په یو ملک او په بل ملک کې ناسته کول، زه فکر کوم دا د افغانستان اوسني نظام د پاره ډېره د شرم خبره ده. په کار ده چې دوی په خپلو کړنو باندې د سر نه کتنه وکړي. د دوی زه فکر کوم چې زما په فکر سره دوی څنګه جرات لري چې بیا راوځي میډیا او سودا خبرې کوي. که بیا د دوی په جزه وای زه به کېدای شي ما وطن پرېښی وی، ځکه زه دوه کاله مخکې هغه څوک چې ما سره جنګي هغه نشته. ولې زه باید هغې په نوم باندې ګروپونه لېږم، یو ملک ته او بل ملک ته او خبرې اترې کوم، او اخره کې نتیجه دا ده چې هغه سړی دوه کاله مخکې مړ دی. نو تاسو خپله قضاوت وکړئ چې بیا زموږ حکومت څو ظرفیت لري. زه پاکستان نه ګیله نه کوم، زه د ایران نه ګیله نه کوم، زه د امریکا نه ګیله نه کوم، زه د دنیا نه. ولې زه د خپل حکومت نه او زه د هغه سیاسیونو نه چې دا اوسنۍ واګې په لاس کې، ولې متاسفانه دوی ظرفیت نه لري د حکومت د حکومتدارۍ، د دې ولس څخه څوکېدارې. ځکه تر ډېره د شرم ده چې نن موږ پاتېږو دا بیان ورکوو. ملا محمود عمر مړ دی، ملا محمود عمر دوه کاله مخکې مړ دی. وایي تاسو دا ګروپونه چین ته او پاکستان ته خبرو اترو لپاره لېږل، چا سره خبرې کوئ؟ تاسو دونه د یو مملکت په سطحه دا خو ډېره کم فکر کوم د شرم نه ډکه خبره ده. اوسنۍ بیان چې رئیس جمهور ولس ته ورکوي، ولس ته ده کوم پیغام ورکوه؟ هغه جړه فریاد چې په کوڅه کې یو دکاندار کوي، په کلیو بانډو کې یو چوپان کوي، هغه به هغه جړه فریاد دی هم وکړو. ده چې څه وایي دا زه ویم، خو په کار دی چې یو داسې پیغام خپل ولس ته ورکړي چې عملاً دا کار وکړي. ولس ته څه پیغام ورکړي؟ زه په خبرو کې چې راټولې ما راټولې کړې، د دې زه دې نه ټکې ته ورسېدم چې زما او د رئیس جمهور د خبرو هېڅ فرق نه شته. زما او د یو عادي دکاندار او د رئیس جمهور ځکه ده مستقیماً ولس ته دې پیغام ورکړي، پاکستان دا کوي، طالبان دا کوي، امریکا دا کوي، زه به دا کوم.
بله، ژوندی اوسې بیا هم تاسو ته راځو. اوډمن صاحب، د ځینو کارپوهانو باور دا دی چې وسلوال طالبانو باندې پاکستان کنټرول لري، او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې په راتلونکو اونیو کې د پاکستان فیصلې د دواړو هیوادونو پر اړیکو اغیز لري. دغه وینا به یې واورو.
تصامیمی که دولت پاکستان در هفته های آینده میگیرد میتواند بر روابط کشور در دهه های آینده تاثیرگذار باشد. زیرا مسئولیت مردم ما و منافع افغانستان اساس روابط ماست. ما نمی توانیم پیش از این شاهد به زمین ریختن خون مردم خود در جنگ باشیم که از بیرون صادر و بر ما تحمیل می شود.
نو هوډمن صاحب څه فکر کوي د پاکستان لخوا کوم تصمیم په پام کې دی؟ آیا په خپل پالیسي کې بدلون راولي؟ هغه څه چې د حامد کرزي حکومت هم تمه درلوده خو دغه بدلون تر سترګو نه شو.
مانه د مخې یو خبره وکړم چې د محمد عمر جنګري په اړه د افغانستان استخباراتي ادارو دوه کاله مخکې هم داسې راپورونه لاسته راوړي وو، دا د رسنیو لخوا هم دا بیان شوي وو. اما دا چې د دې راپورونو د انکشاف ورنکه جدا یوه ستونزه کېدای شي، ډېره نوې خبره چې د افغانستان نوی جمهور رئیس د پاکستان سره په اړیکو کې رامنځته کړه، هغه دا وه چې ته په دې صراحت سره دا خبره وکړله چې افغانستان د پاکستان سره یو نه اعلان شوي جنګ کې دی، او حتی د سولې په مسله کې د افغانستان جمهور رئیس دا مسله مطرح کړله چې مخکې له دې نه چې د طالبانو سره د سولې خبره مطرح شي باید موږ د پاکستان سره سوله وکړو. یعنی دا د افغانستان د جمهور رئیس موقف څرګندوي چې دوی په صراحت سره دا خبره کوي چې د طالبانو تر شا پاکستان ولاړ دی، او پاکستان د طالبانو تجزیهي تمویلیې او افغانستان کې د جنګ حمایت کوي.
بلې، خو هوډمن صاحب، خو بیا هم ولسمشر له پاکستان څخه لکه څنګه چې تمه کېدله مایوس ښکاري. د واکمنۍ په لومړیو کې زیاته تمه دا وه چې له پاکستان سره شایي چاړي کې شي سي، د سولې خبرې ممکن سي او دې ته نور همکاري زیاته سي. تاسو به د ولسمشر د وینا دغه برخه واورئ چې د پاکستان څخه څومره مایوسي څرګندوي.
موږ د سولې امید درلود، خو د پاکستان په قلمرو کې زموږ په خلاف د جنګ اعلان کیږي. دا په حقیقت کې له یو ګاونډي ملت او هېواد سره څرګنده دښمنی ده. زه د پاکستان له ملت او دولت څخه پوښتنه کوم چې که فرضاً یوه ډله دغسې یو قتل عام چې د کابل په شاه شهید کې وشو په اسلام آباد کې ترسره کړی، او دغه ډله د افغانستان په خاوره کې پناهګاه ولري او زموږ په لویو ښارونو کې دفترونه او د روزنې مرکزونه وي، ستاسې عکس العمل به څه وي؟ آیا بیا به موږ ته د دوستانو په سترګه ګورئ که د دښمنانو؟
نو هوډمن صاحب، په حقوقي لحاظ افغانستان څه کولی سي؟ ولسمشر خو په څرګنده وویل چې وسله والې ډلې د پاکستان په قلمرو کې دننه ستا او افغانستان ته د جنګ پیغام ورکوي. افغانستان ته فشار کومه وسیله لري؟
اولی نه ګوره، یو خو د موضوع اساسي اړخ دی چې په دا وروستیو کې چې د افغانستان او د پاکستان د حکومتونو منځ کې ځینې ژمنې شوي دي. مثلا د موږ په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړله چې نواز شریف په خپل په کابل کې د زړه په تنګ کې ولاړو ویلي چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی. اما جمهور رئیس دا خبره مطرح کړه چې اوس زموږ دښمنان، یعنی هغه څوک چې په افغانستان کې حملې کوي لکه د شاه شهید پېښې د دوی اشاره وکړه، هغه کسان په پاکستان کې دي، پاکستان کې اوسېږي، پاکستان په لویو ښارونو کې دفترونه او نمایندګۍ لري، او د هغه ځای نه د افغانستان امنیت ګواښي د جنګ اعلان کوي. دلته جمهور رئیس د پاکستان د لومړي وزیر هغه ژمنې ور په یاد کړلې، او که کله چې دوی د تلیفوني اړیکو مسله مطرح کړله په هغه کې مندا مسله طرحه شوي دي چې هغه کومې ژمنې چې پاکستان کړي دي، نه یې عملاً څوک چې د افغانستان دښمن دی، د افغانستان په ضد جنګېږي، هغه د پاکستان د امکاناتو نه استفاده کوي، پاکستان په خاوره کې اوسېږي، پاکستان په سرونو کې دفترونه لري. دا د سیاسي ژمنو تر هغه مسله ده. حقوقي لحاظ باندې چې کله د تجاوز مسله مطرح کېږي، افغانستان د یو خپلواک دولت په توګه کله چې دغسې پېښې په افغانستان کې کېږي، او هغه ډله چې دغه پېښو مسؤلیت څخه اخلي، هغه پېښې مني، هغه ډله په پاکستان کې اوسېږي، پاکستان کې یې نمایندګي دي، دفترونه یې دي، امکانات یې دي، له هغه ځای نه د افغانستان په ضد باندې د جنګ اعلان کوي. حتی د پاکستان ځینې سیاسي شخصیتونه دوی سره ملاقاتونه کوي، او حتی د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه چې هغه د پاکستان د دولت یوه برخه ده، د دې جنګ د حمایت کوي، د ملاتړ اعلان کوي، او هغه ته د جهاد تعریف ورکوي. دا دغه تجاوز کې چې د افغانستان د غزه باندې کړی دی، افغانستان د دښمنانو یا د حکومت د سوال مخالفین لخوانه دغه تجاوز کې یو مستقیمه مرسته ده.
بله، ډېره مننه. وبخښئ چې نور وخت نسته. ډېره مننه ستاسو څخه د ولسي جرګې د کورنی امنیت غړی حاجي صالح محمد صالح او سیاسي او حقوقي کارپوه اجمل هوډمن ور سره چې د ولسمشر غنی د نننیو څرګندونو په اړه تاسو ته خپل نظر څرګندوه. څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له فریبا ظاهر ناورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په ټلیفوني خبرو کې ورسره ژمنه کړې چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره به یو عملی پلان جوړ کړي. نن غرمه په کابل کې د نړیوال هوایي ډګر په دروازه کې موټر بم حمله کړ، 5 تنه وژلې او 14 نور ټپیان کړي دي. د افغانستان اجرائیه رئیس د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان پر نه همکاري انتقاد کوي او وایي په کابل کې وروستي حمله هم په پاکستان کې پلان شوی وي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې 15 پاکستانی غړي نیولې دي. د ترکیې په جنوب ختیځ کې په موټر بم چاودنه کې څلور پولیس افسران ووژل شو. د آذربایجان پولیسو هغه څو تنه مشکوک کسان نیولې چې یو خبریال یې وهلی و. دغه خبریال وروسته په روغتون کې ساور کړه. او په بیلاروس کې د حکومت دوو مخالفو کاندیدانو ویلي چې د اکتوبر د 12 نیټې ولسمشري انتخاباتو کې د درېدو لپاره یې کافي لاسلیکونه ترلاسه کړي دي.
څلور نیم بجې سوې او څلور بجې او یو دیرش دقیقې سوې. اوس هم سپورتي خبرونه.
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د مویتای ملي ټیم په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف نن له غرمې مخکې تایلند سفر وکړ. د افغانستان د بدني روزنې د عامه اړیکو مسؤل سید نصرت مجال ازادي رادیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب شپږ لوبغاړي، یو پلاوی او یو افغان روزونکي ګډون لري. د ښاغلي مجال په خبره دغه سیالۍ د تایلند په بانکاک ښار کې جوړیږي او د اګست میاشتې له 11 تر 13 نیټې پورې به دوام وکړي. په دغو نړیوالو سیالیو کې سلو هیوادونو ګډون کړی دی. په هرات کې د لویدیځ زون د 12 کلونو لوبغاړو د فوټبال لیگ پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې د سیالیو په لومړۍ ورځ د هرات ټیم وکولای شول چې 3-0 په وړاندې د هرات ټیم ته ماتې ورکړي او په دوهمه سیالۍ کې د غور او بادغیس ټیم 1-1 په وړاندې لوبه مساوي کړه. کاظمي زیاته کړه له شمالي زونونو وروسته د شمال ختیځ مرکز او د هرات د شمال ختیځ ټیم د 12 کلونو د ټیم کوربه دی. د ښاغلي کاظمي په وینا د 12 کلونو لوبو په زونونو کې د هرات، بادغیس، فراه او غور ټیمونه ګډون لري او له یو بل سره سیالي کوي. ورسته خبر ده چې ټاکل شوی د افغانستان د دورست کلنو ټیم سبا له جنوبي کوریا نه هیواد د اتلولۍ لقب سره یو ځای راستنه شي. دغه ټیم په جنوبي کوریا کې د وړو فوټبالانو په فدراسیون کې د کوربه هیواد په شمول دری هیوادونو ته ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان څلور سیالي سر په سر وکړي. جنوبي کوریا، شمالي کوریا او بنگلاديش یې مات کړل او د شرقي تیمور په وړاندې یې لوبه مساوي کړه. د ښاغلي روفی په خبره دغه فیسټیوال د غوره ټیمونو د امتیازونو د ترلاسه کولو په هدف پیل شوی وو. د خبرنو پای
په دې خبري ساعت کې مو ووردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن واک ته رسیدو وروسته د اول وار لپاره د پاکستان په وړاندې د افغانستان د سیاست په باب خبري وکړې. دوی وویل چې په تیرو لسو میاشتو کې افغانستان له پاکستانه په عمل کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې تمه درلوده، خو ولسمشر زیاته کړه چې د همکاري پر ځای په پاکستان کې میشتې ځینې وسلوالې ډلې د جنگ پیغام ورکوي. د افغانستان ولسمشر په خپله وینا کې دا هم وویل هغه کسان چې په جنایتونو کې لاس لري له سولې بیره لري. د ده په خبره چې کله هم د سولې زیاته سي د سولې پر مخالفانو اور بل سي او دغه کسان خپلې حمله زیاتوي. شغلی غنی ول چې شر خوشوونکو ته د سولې په مسله کې کوم امتیاز نه ورکوي. تاسو هم کولای شئ چې د ولسمشر د سرګندونو پاړه په دې خبرونه کې برخه واخلي. افغانستان کې مو دوی شمیرې فعال دي چې تاسو کولای شئ د غشمیرو ته زنګ راوهي. یو شمیره مو د 0999 203 540 بل شمیره مو د 0822 255. اوس به د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو نظرونه واورو.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
محمد اسلامي اړه ماده هلمند ولایت تنداري ولسوالي څخه سره خبر کوم. وروره موږ ولا چې خپل شرمیرونه چې پاکستان پر افغانستان راکټي برتونه کوي یا پر خاور باندې تیاری کړی دی او راوښتي دي خپل تاسیسات ته دوام ورکړي. ولا حکومت سرچینه خلا پری اوس ملکی لا فجت تشویش کی دی شدا و سنگ کی صدا سبا و کابل تراش کابل بجنی ولی دیر طالبان سره خپل روح پر طالبان خپل ځاک ټول خلاص کی اوس مهم خبر ادا د پاکستان د پاکستان چارواکو مخونی ول سدا سنې چې د انکار د یواد مرسته خونی چې د پاکستان په افغانستان څخه نو دا د دوی ته سره کوشش جوړسي
منګه د افغانستان ټول افغانان غریب او مالدار خوار او ذلیل خلک یو او منګه غواړو چې تذکيري او منګه کمپیوټري تذکيري غواړو چې زمونږ لپاره خپل تذکيري ساده دي او دا چې کمپیوټري شي دا په دې وجه چې افغانستان تر پاکستان زیات خلک دي تذکيري ساده کړی دي او د دخل چارتن او ورته دي چې زمونږ ټول واکونه د دوه کله کړي او د افغانستان خلک کله تذکيره نشي ښکاره کولی چې تذکيره ښکاره کړي په هغه باندې ډېر جرمانه کیږي او تانول به بوتل کیږي څومره حالات کې خراب دي دا تذکيرو د لاسه خراب دي چې ساده تذکيري جوړ شوی دي ساده تذکيري دي او په دغه باندې دلته خلکو ته ډېر اساني دي ډېر په اساني سره سازيږي
نصیب الله خالقی د روزګان ولایت د ګزاب د ولسوالۍ څخه د پیغام پیرزما فرتنۍ کې مې دا واورېدل چې د افغانستان د کرنیو چارو وزیر او بل د ملي امنیت لوی رئیس او د ملي امنیت شورا رئیس دی چې دغه پاکستان تللي د مولانا سمیع الحق سره د طالبان د معنوي پلار سره ګوري نو دا موږ ته ډېر د شرم او د ډېر سقاوي خبر ده چې یو افغان وزیر خارجه چې د یو مدرسې د یو ملا سره ګوري او دی په هغه دستور د طالبانو سره غواړي چې سوله وکړي موږ باید د افغاني طالبانو د افغاني ورونو سره داسې سوله وکړو چې مخامخ سولي نه ده بل په توسط نه ده بل په وایسته نه ده پاکستان په پالیسي نه ده ایس آی په پالیسي نو زما ته حکومت څخه دا خواهش دی چې داسې سوله وکړي چې دغه چا سره دې سوله وکړي چې هغه افغاني وي هغه خپلواکي د پاکستان شناخته کارت په جود کې ونه لري
دا اوریدونکو ځینې نظرونه و د پاکستان د سیاستونو په باب ځینې نور اوریدونکو په لاین کې دي هڅه کوي چې یو څو ټلیفونونه ځواب کړو بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده د ولسمشر د نننۍ سرګندونو په اړه ستاسو نظر څه دی مهرباني بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني
ما نظر دا خی شروع دا پاکستان دا پاکستان مخنوبای و شروع دا ترنگ چم دی
پا کم دا کم ولایت سخم و زنگ و حاله دی او تسا فکر کوی چه دوی کم زای که پر مختگو نکدی
کم دا ولایت ما بون سواری تو دقیران چه پر مارو پا مخنوبای را جنجل سوید فرال دا تایسی که جوری ورم پا کنار 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 ولی ورم دا ولی مخنوبای کوغستان اکمت ولی چپ ناس دی
ډیره مننه ستاسو نظر واوریدل سبل اوریدونکو هم په لاین کې دي ته هم ورزو چې د ولسمشر د سرګندونو په اړه څه نظر لري وعلیکم السلام مهرباني وکي ازادي رادیو ده
ورنن مه ابراهیم د کونړ ولایت څخه راغلم
مهرباني وکي ابراهیم صاحب
ولسمه خدا غا پیغام ده دی ولسمشر ته او جراوی په سر کې دا پیغام د پاکستان سره په ډیر کې نه تو او ډیرو سره پاتې د لوست دغه تاسو مونږ د غره اوس به خلک روان دي لازم مونږ اساس افغانان دې دي دا مولای دا سره چټه ورځي پېښه د طالبان منوي بلار سره دا لیدل کتل کوي دا اس دې دې ټول د پاکستان مو څومره بلور دې به تولې دانه کوم بیرار دا وځو او دا هم کونړ معنی دا د څنګه کیږي په سوال او زارې معنی اوس په هغه مونږ ډیر سوال او زارې وکړه وکړه په سوال او زارې نه کارونه څه دا پي دې تمنګ د جواب یو چې دې کی بار ما اوس جواب یې پېښل دي
ډېره مننه ستاسو پیغام اوریدل سو بل اوریدونکو هم په لاین کې دی ته هم ورځو بل مهرباني وکي ازادي رادیو ده
دا خبره کوم اشرف غنی صاحب مبارک خو غره دا خبره وکړي چې پاکستان موږ دښمن دی دا خو په تاریخ کې ساته خبره ده چې پاکستان موږ دښمن نه جوړ شو نه جوړ دی زه خپل په الحال خو اجازه هم نه لرم یو مجاهد خبره کوم نو زما دا د خپل نظر زه دا خبره کوم چې پاکستان د اشرف د پاکستان یا د طالبانو سره خبرې روانه کې بعد د څه خبره چې ما خبرې اورئ
بلې اورو مهرباني وکړئ خبرې جستاس خبرې
دا نو زه د څه خبره باید د دې داسې و چې معنا د اندغه سره طالبانو سره چې څه وخت دی وخت نو رسیدلی دا سره دا وعده کړی وي زموږ د مشرانو سره چې تاسو به دغه کوي زموږ سره جوړ وکي او موږ تاسو سره جوړ کوم موږ سره به مونږ پټاونه او جنگونه تاسو سره کمزوري کړل دا موږ دغه وخت ورکی معنا چې دی راي ول چې او درته ول چې زه لاس دې نه کوم نو د څه وخت ورته دې پاول افته کې د لاس دې کوکي
او بیا ولا سوس معنا بيدا چل کی بیا ولاری پاکستان د پاکستان جو چې پر طالبانو اشاره ول ګوره د خلاف په ملک څه په خدای کې یو افغان چې په نامه خالي مطلق مسلمان وي کده دغه ملکان او د افغانستان د عسکرو د یو مرګ په ولا کې ترځي منګر اما مشر پاکستان پلاس کې الله د خپل خپل تاسو ورته دي د دې وجه سره معنا په افغانستان کې د
طالب بله مننه ستاسو نظر واوریدل سو په دې هله چې چارواکو اوریدلې وي بل اوریدونکې هم ک په لاین کې وي دای به هم راوخو بله مهرباني وکړي ازادي رادیو ده بله مهرباني وکړي ستاسو خبري جوړه
سلام علیکم جوړه
بخیر هو مننه ژوندې اوسې مهرباني
روز من نظر دادی روزانه چې د پاکستان دی او د افغانستان لپاره یو شریف دولت دی هغه نه غواړي چې په افغانستان کې ارامي وکړي چې بعض نور ولسمشر او نور مشران هغه دېته په کارو فکر وسي چې هغه د دښمن مخنیوي مقابله وکړي د ډیرن پر کرښو نور د افغانستان پر حدودو تجاوز کړی دی زموږ مخالف ولې د حکومت کارو فکر دېته نه کوي
ډیر مننه ستاسو نظر واوریدل سو فکر کوم چې نور اوریدونکو نسته د دوی نظرونه واوریدل سو چې د ولسمشر د نننې سرګندونو په اړه افغان ولسمشر اشرف غنی نن ول چې په تیرو لس میاشتو کې افغانستان له پاکستان په عمل کې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې تمه درلوده خو دغه تمه تر سره نه سو ورته سرګندونې د افغانستان اجرایی رئیس کړی دی د ویل دي چې پاکستان په تیرو لس میاشتو کې له افغانستان سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې عبدالله نن د وزیرانو شورا په اونۍ غونډه کې پر پاکستان جدي انتقادونه وکړل تفصیل د اسد الله لودین په راپور کې
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې لوړ پوړي افغان چارواکي پر پاکستان کلک انتقادونه کوي او وایي تر اوسه له افغانستان سره یو وړه همکاري هم نه ده کړې اجرایی رئیس عبدالله وایي پاکستان د هغو کسانو ملاتړ او تمویل ته ادامه ورکوي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې خونړۍ حملې وکړې ښاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل پاکستان د افغانستان دښمنان خپل دښمنان بللی وو خو اوس د افغانستان دښمنانو ته دا زمینه برابره کړې چې په هغه هیواد کې د رهبرۍ د ټاکلو پر سر غونډې جوړې کړي
هیڅ نوې همکاري با افغانستان تا امروز در ظرف ده ماهی گذشته
په تیرو لس میاشتو کې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان لخوا هیڅ ډول همکاري نه ده شوې د طالبانو په جګړو کې هیڅ کمښت نه دی راغلی بلکې زیات شوی دی د دې لامل دا دی چې پر طالبانو فشار نشته او تمویل او تجهیز کیږي دوی په آزاده توګه د خلکو سر او مال ته زیانونه اړوي داسې یو حرف یا جمله نشته چې د پاکستان همکاري ثابت کړي زه د اجرایی رئیس په توګه له داسې اثبات خبر نه یم
عبدالله د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر هم یو جنایتکار وباله او ویل چې په تیرو دو کلونو کې د ده په استازیتوب یو شمېر طالب چارواکو د سولې په خبرو کې هم برخه اخیسته نوموړي ټینګار وکړ چې د سولې بهیر او د تروریزم په وړاندې مبارزه له سره کتنې ته اړتیا لري او په دې برخه کې باید د حکومت سیاست واضح شي اجرایی رئیس وایي له پاکستانه یې غوښتي وو چې د طالبانو د غونډو جوړېدو ته موقع ورنه کړي خو زیات کړه چې دا غوښتنه یې هم ونه منل شوه او طالبان لا هم په پاکستان کې غونډې کوي عبدالله وویل چې د حکومت دننه هم داسې کړی شته چې دښمن ته جاسوسي کوي او زیات کړه چې د دوی په وړاندې مبارزه باید د حکومت په لومړیتوبونه کې راشي
پاک کردن جاسوسای دښمن از صفوف دولت افغانستان
د افغانستان د دولت لیکو څخه د دښمن د جاسوسانو پاکولو ته په تیر وخت کې کار نه دی شوی خو دا کار باید د ملي وحدت حکومت لومړیتوب وي د دې اقدام نتیجه به دا وي چې نور به هیڅ تروریستي پیښه په افغانستان کې نه کیږي زموږ خلک له داسې ستونزو سره مخ دي چې تر اوسه یې حل لار نه ویني زموږ اقدامات باید روښانه واوسي
اقدامات ما باید روښانه باشه
معلومه نه ده چې څه مسایلو د پاکستان په وړاندې د افغان چارواکو لهجه توند کړې خو د دې لامل ظاهرا د کابل څو پر لپسې خونړۍ حملې ښودل کیږي د چارو څېړونکي وایي چې د پاکستان په وړاندې دا ډول څرګندونې ښې دي او نور افغان چارواکي هم باید د پاکستان له ناغېړۍ او بېغورۍ څخه پرده پورته کړي له دې سره داسې اندېښنې هم شته چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه به یو ځل بیا یو د بل په ضد دریځونه ونیسي د ملامتولو لوبه به پیل کړي او د سولې په برخه کې راټوکېدلې هیلې به په اوبو لاهو کړي
په راپور کې مو اوریدل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن د شنبه د وزیرانو شورا په غونډه کې پاکستان تورن کړ چې په تیرو لس میاشتو کې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې له افغانستان سره لازمه همکاري نه ده کړې افغان حکومت له پاکستانه د څه ډول همکاري تمه درلوده دغه پوښتنه مې شیبه مخکې له لیکوال او د سیاسي چارو له شنونکي عبدالباري عارض څخه د مرکې په پیل کې وکړه
میوار خسخه که او گورو نه تنها پتیرو لس میاشه که بلکه پتیر یوال سیزه که پاکستان هیچ نوه همکاری دست مشهود همکاری پا افغانستان که ده صلح ده تامین پا حکل او یا ده صلح ده بهیر ده پیاور تو پا حکل بانجی نده کره او نده از کمشه وحی ترسترگو سویجی پا دیو روستوی که چه دکتر صاحب غنی پا ابتکار بانجی ده صلح بهیر سګرندای شو او امیدونه هم هلی هم را وپارولې متاسفانه چې بیا هم داسې څه تر سترګو کېږي چې هغه د پاکستان عدم صداقت په ګوته کوي. وروستي انکشافات په هیواد کې او د تروریزم فعال شتون دا په ډاګه کوي چې پاکستان د افغانستان سره تر اوسه پورې وه صادقانه همکاری ته زړه نه دی شوی.
بلې عارف صاحب، کله چې د سولې مسله راځي په افغانستان کې، کله چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې مسله یادیږي، ولې افغان حکومت همیشه د پاکستان همکاری ته سترګې په لار دی؟
تاسو شاهد یاست چې افغانستان اضافه تر یوه لسیزه ټول نړۍ ته غږ کړی دی چې د افغانستان کې کوم تروریستي اعمال چې ترسره کېږي یا هغه جګړه چې تحمل شوې ده، دا ټول د سرحداتو څخه د آخواته یعنی د پاکستان له خوا څخه تمویل کېږي، تجهیز کېږي، تنظیم کېږي او بالاخره په افغانستان کې عملي کېږي. د افغانستان د چارواکو دا نارې سورې که څه هم په اوایلو کې نه اورېدل کېدلې، خو وروسته په کراره کراره نړۍ کې نتیجې ته ورسېدله چې افغانستان د پاکستان له طریقې څخه د ناامنۍ سره مخ دی. نو ځکه افغانستان داسې فکر کوي چې تر څو پاکستان صادقانه همکاري د صلح د تامین لپاره ونه کړي، تر څو پاکستان د تروریستانو ځالې په پاکستان کې له منځه څخه یونسي، تر څو د طالبانو او نورو تروریستانو تجهیز او اکمال د پاکستان د خواڅخه متوقف نشي، سوله په افغانستان کې ممکن نه بری.
بلې خو حکومت هم وایي او تیر حکومت هم دغه شکایتونه کول چې پاکستان صادقانه همکاري نه کوي. کله چې د پاکستان صادقانه همکاري نسته، د فشار بل آلات څه ده چې پر پاکستان فشار راوستل سي افغان حکومت چاته مراجعه وکړي؟
په حقیقت کې د نړۍ امنیت په نظر کې ونیول سي یا د سیمې امنیت په نظر کې ونیول سي، دلته یو تعداد نور هیوادونه هم مسئولیت دې لري چې د دې جګړې د ختمېدو لپاره کار وکړي. په لومړي درجه کې د افغانستان د حکومت متحدین چې په افغانستان کې حضور هم لري، د دوی څخه هم دا تقاضا د افغانستان د ولس او حکومت کېږي چې د صلح په بهیر کې په افغانستان کې پر هغه منابعو باندې چې صلح نقص کوي یا امنیت په دې سیمه کې ګډوډ کړی دي فشارونه راولي. نور سیمه ییز لوی هیوادونه هم د سیمې د امنیت د تامین په منظور باندې مکلفیتونه لري او باید احساس یې کړي چې په افغانستان کې صلح رامنځته
شي. بلې، په دې وروستیو ورځو کې پاکستان د اول ځل لپاره د سولې د خبرو کوربه و چې د افغان حکومت او طالبانو استازو پکې مخامخ خبرې وکړلې، خو مخکې تر دې چې د دغو خبرو دویم پړاو پیل سي، د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر خپور سو چې ظاهرا دوه کاله مخکې مړ دی. دا هر څه څنګه یو دم پیښ شول؟
یقینا لکه تاسو چې ویل، هر څوک متعجب کېږي او افغان ولس هم متعجب دی د خبرې څخه. اول تر دوه کاله کېږي چې هغه وفات شوی دی یا مړ شوی دی، خو تر اوسه پورې دا هغه غږ نه و. کله چې د صلح بهیر یا د خبرو اترو جریان و حساس مرحلو ته ورسېدي، یعنی د یوې لسیزې د نارې سرو په نتیجه کې بالاخره طرفین د جګړې پر میز باندې سره کېناستل، او اوس بیا دوهم بهیر څه نا څه توقعات وي چې د اوربند او د جګړې د متوقف کېدو امکانات به رامنځته کوله. په دغسې حساس وخت کې یوه زړه او خرابه موضوع رامان تسوله شک نسته چې دا هم دغه سولې د بهیر سره به ارتباط خبره نه ده. تاسو ویل د لچاغه د دوام پړاو د خبرو اترو هم وزن دا او اوس د سپه د سداس کرا شواهدم نسته چې د ژر به دا خبرې اترې بیا پیل شي. د بلې خوا څخه دلته په افغانستان کې په دې وروستیو کې د داعش نوم هم پر ژبو کیږي چې دا هم یو بل ګواښ د سولې په وړاندې باندې تلقی کېدای سي. په مجموع کې چې وګوره د افغانستان باندې تحمیل شوې جګړه یو استخباراتي سیمه ییزه او فرا سیمه ییزه ګڼل کېږي. شک نسته چې په دې کې د هیوادونو ځواکمن استخبارات شکیل دي خپل د هیوادونو د ګټو لپاره یا د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره عمل کوي.
افغان لیکوال او د سیاسي چارو شنونکی عبدالباری عارض و چې د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت پر سیاستونو خبرې کولې.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د کابل امنیه قومندان وایي چې د هوایي ډګر په نننۍ موټر بم حمله کې 15 کسان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې حمله د یو کورولا ډوله موټر په وسیله شوي ده. تفصیل له کابل د ابراهیم صافی په راپور کې.
کابل خاریان نن یو سل بیا یوې انتحاري حمله ولرسول او د هوایي ډګر په واټونو کې سرګردانه د خپل خپلوانو د وضعیت په لیدلو پسې ګرځېدل. د دوشنبه په ورځ د 12 بجو په شاوخوا کې د حامد کرزي هوایي ډګر دروازې مخې ته یو انتحاري حمله وشوه چې له عمله یې یو شمېر کسانو ته مرجوب لواوخته. له حملې څو شېبې وروسته یوه مور د پیښې سیمې ته راغله او د هغه ځوان زوی په لټه کې و چې هوایي ډګر ته نږدې ټکسي چلوي. د پیخی عینی شاهدان و ازادۍ رادیو ته خپل نظر داسې سرګند کړ.
زما نوم اسدالله دی. دلته ناسوم چې یو درز شو څه شیشې کاشي او خاورې وې زما په سر ولوېدې او بې هوښ شوم. نو نه یم پوه شوی چې څه خبره شوه. هلته موټرونو هم اور اخیستی و. نو مې استراحت کړی و چې موټر چاودنه وشوه. ټولې شیشې ماتې شوې او د میدان په دروازه کې موټرونو اور اخیستی و.
افغان امنیتي ځواکونه وایي په کابل ښار کې وروستۍ حملې د وسلوالو مخالفینو کمزوري ښیي او وایي چې د افغانستان دښمنانو د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې ماتې خوړلې او اوس په دې ډول حملو سره غواړي چې عامو خلکو نه انتقام واخلي. د کابل امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی د نن ورځې د حمله د تلفاتو په اړه رسنیو ته وویل.
در چارایی میدان هوایی
د کابل د میدان هوایی په څلور لارې کې د میدان هوایی دروازې کې یو کورلا ډول موټر ته چاودنه ورکړه چې له امله یې زموږ 15 تن هیوادوال وژل شوي او 14 تن نور ټپیان شوي دي.
دا حمله په داسې حال کې کیږي چې دوه ورځې وړاندې په شاوخوا 24 ساعتونو کې په کابل کې درې حملې وشوې چې تر ټولو خونړۍ او ټکان ورکوونکي د شاه شهید د سیمې حمله وه. ولسمشر اشرف غنی هم په کابل کې وروستۍ حمله وغندلې او وی ویل اوس چې مخالفینو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې نو هڅه کوي چې په دې ډول حملو د خلکو پام ځان ته واړوي. د انتحاري حملې مسؤلیت وسلوالو طالبان واخیسته او ویلي دي چې هدف یې د بهرنۍ ځواکونو کاروان و. امنیتي مسؤلینو بیا په سیمه کې د بهرنۍ ځواکونو د موجودیت په اړه څه نه دی ویلي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو اوس ازادي رادیو ته واجی است. دا هم د زین اوریدونکو یې سمسونه چې د خبری سات د خبری راپور په باب د شفیع افغان له هلمند لیکلی. زما ولسمشر اشرف غنی څخه د هیله ده چې د پاکستان په وړاندې د جدیت څخه کار واخلي. عبدالرازق له نادالی ولسوالۍ څخه لیکلی، څنګه چې پاکستان د افغانستان دشمنان په خپله خاوره کې ساتي، افغانستان دې هم ورته اقدام وکړي. زکی له کابل څخه لیکلی، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې افغانستان د افغانستان دشمن زموږ دشمن دی، نو ولې هغه کسانو ته دوی په خپله خاوره کې پناه ورکوي چې هر ورځ افغانان وژني؟ او وکیل له اورزګان څخه لیکلی دی چې زما له ډاکټر اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده چې نور دې له پاکستان څخه د سولې تمه نه کوي. په هلمند کې د 132 بسونو لپاره له څه باندې 2200 ښوونکو څخه ازموینه واخیستل سوه. تفصیل د الیاس دی په راپور کې.
د هلمند د څلورو ولسوالیو لپاره د ښوونکو د 132 بستونو په خاطر 2221 کسانو ازموینه ورکړه. په دې ازموینه کې 1518 ښځو هم برخه اخیستې وه. د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر وایي دغه 132 ښوونکي چې د 2221 کسانو له منځه انتخابیږي په مرجع نادالی ناوي او ګرمشیر ولسوالیو کې په دنده ګمارل کیږي. جعفر په دې اړه نیول سو مراسم کې وویل اکثره کسان د ولسوالۍ په نوم ازموینه ورکړې او په واسطه او شناخت بیرته ښارونو ته ځانونه تبدیل کړي. د زیاته کړه د همدې عمله په ولسوالیو کې د دوی د ښوونکو تشکیل نه پوره کیږي.
کم ما سره څوک ځي ناوه مرجا او ګرمسیر ده، دا هغه درې اصول درویش بسونه زه خاص دغه درې ولسوالۍ ته پرلار او دا راکړل شوي دي خاص دغه درې ولسوالۍ خاطر. تر اوسه دا دوه کاله کې وزارت مالی معارف ته یو بسته نه ده ورکړی. دا چې موږ پرې مطمئن شو چې معارف څنګه جوړیږي، باید دولت په سطح په سیستم کې تحولات راسي، تغیرات راسي، تر څو چې موږ په سیستم کې د معلم دپاره تحولات رامنځته نه کړو. ولاکه یا دا ملک جوړ شي یا پر مخ لاړ شي، یا له سیال سره سیال شو، یا له دښمن سره سیالي وکولای شو.
جعفر ول اکسان چې لوړ ذکر پرې غسی د ډالری ماشینو دندې لټوي او معرفت نزي. د زیاته کړه یو ځغه کسان معرفت د دندې لپاره ورته چې د 12 ټولګي فارغ سوی وي او همدا په معرفت کې د ټیټ کیفیت لته دي. دولت مقام د سکتور رئیس جنگل خان ول هغه کسان چې د 12 ټولګي فارغ سوی وي او په دې ازمن کې برخه اخلي د معلمي د مسلک لیاقت نه لري، هغه د پوهنتونونو او درالمعلمینو د فارغ سود ونن غشتنه وکړي چې د شون کوپ ازمن کې برخه واخلي او په دې سره د معرفت کیفیت لوړېدو لپاره زمينه برابر کړي.
په ټول برخو کې چې شته نمبر یو ودلې هغه معرفت راځي معلم کیږي، ولی په ټول نه بلور نړۍ کې چې لوړ ټاپ نمبر لري هغه معلم یا معلم ته ګمار کیږي. موږ وینو په بازي ادارو کې چې په کومپوس کې کامیاب نه سي بیا نو وایي زه معرفت، ولی دا برعکس متاسفانه چې موږ سره زموږ د ضعیف درک له امله یا زموږ د ناپوهۍ له امله دغسې چلند زموږ د خلکو سره سته.
دول که څه هم پخوا کلونه په دې ډول ازموینو کې د ګډونوالو شمیر کم و خو اوس ډېر سوی دی. د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر ول پروان کال کې د هلمند پوهنتونونو څخه 450 تنه فارغ سوي دي، خو یوازې 1 نفر یې د ښوونکي په حیث دندې ته ځانونه رجستر کړي دي. د هلمند پوهنې رئیس د پوهنې د وزارت اړوند د زده کړې په سیستم کې د تغیر غوښتنه وکړه. ویل معرف باید د بیکاره کسانو د کار پر ځای د پوهانو او ورزیده کسانو د کار ځای وي، نه دا چې د مجبورت د 12 ټولګي فارغینو ازموینه واخلو او د تشکیل خالګاوي پرېډه کړو. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې د ایډز ناروغي یا ایچ آی وی وایروس پیښې په عام افغانانو کې هم لیدل سوي دي. د دې وزارت د ایډز د کنټرول د ملي پروګرام مسؤل ډاکټر فدا محمد پایکان پرون ازادي رادیو ته ویل که څه هم د ایډز ناروغي د زیاتوالي یا کموالي په اړه تازه ارقام په لاس کې نسته، خو له روږدو کسانو سربیره په عام افغانانو کې هم د دې ناروغي وایروس لیدل سوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران له روغتیا وزارت او ملا امامانو غواړي چې د دې ناروغي د مخنیوي لپاره باید چټک اقدامات وکړي. په راپور وو خو وخت ورته پاتې نه سو متاسفانه. په دې خبری ساعت کې مو مهم راپورونه دا و چې د سر راپور مو دا و چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پاکستان په وړاندې د خپل حکومت پر دریځ او سیاست خبرې وکړې. بلخوا د حکومت اجرایه رئیس وایي چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره د ټوریزم په وړاندې مبارزه کې لازمه همکاري نه ده کړې. د کابل هوایي ډګر ته نږدې په نننۍ موټر بم حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. په هلمند کې څه باندې 2,200 ښوونکو څخه ازموینه واخیستل شوه. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي راډیو ټولې خبرونې پر انټرنیټ صافي او واضح واوري چې د ویب سایټ ادرس مو د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. هغه کسان چې فیسبوک کاروي کولی سي چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه خوښه یا لایک کړي، هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او په باسونو کې برخه واخلي. چې ادرس یې دی facebook.com/ازادي راډیو. 15 بجې سوې په بل ساعت کې